یو دیرش دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. تاسو مهال چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله افغانانو ته د مرګ راپورونه خپرېږي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میري له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. یوازې بغلان کې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له 50 تنو زیات مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا اوښتي. خلای وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او 5 نور ټپیان کړي. د زابل ولایت امنیه قوماندانۍ پرون یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل، خو د پیښې د سیمې وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په دې پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې تر هغې به هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوي او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 190 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. عمومي اسمبلی 193 غړو د 143 مثبتو، 9 مخالف او 125 ممتنی رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي، خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شانډې به وي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي انجن کربي پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ وکړي، خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې د عمده بریا اټکل نشي کولای. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. کورما بعد چې ازادي راډیو اوري او سم لجمنې سره سم تاندې څنګه اونیزا خبرونه.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما مازوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده. ته د مټه قدمه انتخابه و ذهنی فشار راوړي، روحري فشار راوړي تر څو دی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وم چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملکی امو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کېږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منگه و تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو، ستا ماما زوی دې رشته رشته ویلی، کاکا زوی دې پلانکې رشته ویلی ده، ته دا مه ټاکه، دا مه انتخابه وه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی له هغه خپل هدف او موخو څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده، او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پریدی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، یو خو درسي نصابونه تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وډول نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخو ته ورسیږي، خپل خوښو پانځي ووي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري، او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه د زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوي چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسېږي، موخو ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې په راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه نسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسي کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریښودل شوی، بد خاطره ورن لري، لامدی واجی خپل کشران وګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په پاکه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل لپاره نه پیسې په هغه نه و چې ته دا هغه رشته وایې دا وایې رشته ته خپل هغه نه یې کنه ځاوتې نه ډبل چا په ځاغ باندې وایې دا پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي، پر نو ورته دا هغه د ځوانان لپاره دی خپل طبیعت ته لپاره دی کوم رشته ځاوتې ما خپل په ځاغ باندې وایې ځاغ باندې مشکلات کې راځي 500 پیسې نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کېږي نه نو مطلب ما خپل په ځاغ باندې چې وایې هغه ته مې وایم چې انجینری وایې بس لا غیر د مو خپل شاو را چار چي وایلې روزانه ورته مې تکړه چې درسونه دی وایې ځوانې کې دومره توجه نه دی درس ہوتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاش چې مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپل د خوښې وړ تحصیلي رشته ونشته کوي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه زموږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د 12 نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم، متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم، نو د حقوق پانځي مې خلاص کړل په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ، نو اختیار زمونږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غیږ کې دا مور کو.
بله که در تو وای چې یو شمیر کورنۍ او کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو لمخ کې نه مور او پلار دغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پانځای وای که دغه خوښه یې که نه یې خوښه. اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خو لکه مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا وه چې کیدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځۍ یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پانځۍ انتخابل به ولې زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه وو ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کیدلی شي. کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي پانځه انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي. هم معنوي سپورت دوی وکړي هم کومک ورسره وکړي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي په ډیر سختۍ سره مخکې بیایي. لن مولي سره مو مرکه کړي په ګډه سره وګورو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پانځۍ ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې که ډیر مالی دلی دی زه داسې وایم چې ځوانان پریښودل شي خپلې خوښې پانځۍ ته او په خپله خوښه پانځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډیر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر. ما ته وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم ما وترنری ویلی وه وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پانځۍ انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې دفتر کې کار کوي د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پانځي وایم. نو زه د دې وضعیت چې ګورم یعنی خوشاله نه دی په دې بخش کې چې دای د اوس پلان زده کړی کوي. نو دغه څه وخت د مو په ژوند کې مالی دی او زه سره مخ شوم او دا شته زموږ په ټولنه کې.
بله سره لدې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی کدار توي چې ولی موضوع دې ته مجبوره که چې هغه تب وای او بلک عموما د نورو کورنۍ پاک خبرې راته وکړي ولی مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده.
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي څه موده وړاندې یا په اصطلاح څو کاله وړاندې پنځه کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د دولسم نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م وه چې دی به یو ښه ډاکتر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د فعلا لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپلې زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي. اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي دوی خپله څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دوی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون یې نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته یې نه دی انتخاب کړي ټولو ته پکار ده چې دوی خپله اعتماد به نفس خپل قوي کا خپله د دې جوګه شي او دوی خپله توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي او خپله دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته همغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداده یو خپلوانم دی چې ماشاءالله زدکړه انجینر دی دا څلور ځله یې د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پوهنځی چې انجینری و هغې ته کامیاب نه شو پنځم ځل کامیاب شو نګرار پوهنتون انجینری نه فارغ شو ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغو ځوانانو ته چې خپله یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحاله محصل دی غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړي ده نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې داسې ممکن نه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخو کلونو ته نو کولی شي بله رشته هم ووایي نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي د موږ هېواد تحصیل ته پرمختګ ته کار ته او سمون ته تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي د راتلونکي واکداران دي تر ټولو زیات مسولیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي او یوازې په دې خبر خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما. هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړو او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولروغو، کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښي وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ لاړ شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ووم، زه تکړه ډاکټر ووم، زه تکړه اقتصاددان ووم، زه تکړه قاضي ووم، زه تکړه معلم ووم، زه تکړه سایکولوژیست ووم، څه شی باید ووم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د فرمختګ شاهد نه وي، د موږ ټولنه به یو ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دوی ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خور مودم.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره پینزه منزله دی بلدین شخصی والگاله ره ته چه پرواله ره سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره پینزه منزله دی بلدین شخصی والگاله ره ته چه پرواله ره تا د خورانو نه رشوت واخستو د پیغلو نجونو نه د پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نو سترنج نن ٹی وی ٹال رے تس پروال رے پرون دی نو سترنج نن ٹی وی ٹال رے تس پروال رے سہار قیما گرما پلاو ما خام خوروال رے تس پروال رے بن زمان دل دی بلڈنگ شخص وال گال رے تس پروال رے تد ابو پردان شراب نو شوے ور سرخ چوپان کباب نو شوے دخل کو ونی او خناب نو شوے ہر مازی گرد شار نو چکر حوال رے تت پروال رے ہر ماضی کر دشار نو چکر حوال رے تس پروال رے سہار قیما گرم پلاو ما خام خوروال رے تس پروال رے بن زمن زلان دی بلڈن شخصی والگال رے تس پروال رے وطن خلقو جڑا تا گورا خلق پوینو کی لمبی جی تا خندال رے تا پروال رے خلق پوینو کی لمبی جی تا خندال رے تا پروال رے سہار قیمات غرم پلا ما خام خوروال رے تا پروال رے بن زمان زلان دی بلڈنگ شخص والگال رے تس پروال رے بن زمان زلان دی بلڈنگ شخص والگال رے تس پروال رے خلق دبل کارا چشپی تیرا لوجی او تند سری گرمی تیرا دجوان سڑی اوام تاو دی تیرا واڑ بچانی کچالو پوسی جڑا لرے تت پروالے